Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د آزادی رادیو د خبرونه ته مو ز اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په پاکستان کې د پرونی انتخاباتو د راشمیرلو بهیر پیل شوی او د انتخاباتو د کمیسون مشر وای چې د دغو انتخاباتو لمړنۍ نتیجه به وروسته له هغې چې چارواکي د جمعې د ورځې په لومړیو کې د رایو ورکولو د مرکزونو نتیجه څارونکي بنسټ ته وسپاري د ټولو لپاره اعلان کړي. د دې کمیسون مشر سکندر سلطان راجا پرونی عام انتخابات بشپړ شفاف او سوله ییز وبلل، خو د پاکستان پوز پرون د انتخاباتو په تړاو د یو 50 بریدونو خبر ورکړ. پوز په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغو بریدونو کې لشته لږه 12 کسان چې زیاتره یې امنیتي کسان دي وژل شوي دي. د پوز په وینا په دغو بریدونو کې د 50 وسلوالو په وژل کېدو سربیره لشته لږه 9 کسان ټپیان شوي دي. په پاکستان کې د انتخاباتو په اړه د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د بیان د ازادۍ د محدودیدو لپاره پر اقداماتو اندیښنه شوه لیده. پرون د پېښور په ګډون د پاکستان په اکثرو لویو شهرونو کې د موبایل او انټرنیټ شبکو فعالیت ځنډول شوی. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د امنیت د پیاوړتیا لپاره کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي دا چې په افغانستان کې د اساسي خوراکي او غیر خوراکي موادو بي ثابت نه دي، علت یې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بشري بحران دوام دی. اوچا د میاشتنی بازار تر سرلیک لاندې په هغه راپور کې چې پرون پنجشنبه په ریلیف ویب کې خپور شوی ویلي دي، د ته په پام چې په زرګونو کورنۍ د خپلو اساسي اړتیاو په پوره کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي، د نفوس زیاتوالی او هیواد د افغانانو بیرته راستنېدو هم دغه ستونزې لا ډېرې کړي دي چې ورسره د خوراکي توکو د مرستو او نورې اړتیاوې زیاتې کړي دي. اوچا ویلي دغو زیاتېدونکو اړتیاو او ناڅرګند اقتصادي حالت د خوراکي او غیر خوراکي موادو پر بیو د پام وړ اغیز کړی دی. د راپورونو له مخې د چین په میلیونونو ډالر پانګونې د افغانستان له شمال څخه د تیلو تولید زیات شوی دی. د امریکا شغ رادیو د راپور له مخې د چین د انرژي شرکت د 9.3 میلیون ډالرو پانګونې په مرسته د شمال د تیلو له حوزې په ورځنی ډول د امو تیلو تولید 1000 متریک ټنو ته رسیدلی، خو دا د هغې پانګونې په درو کې یوه برخه ده چې پیکینګ یې ژمنه کړې ده. د هغه موافقه لمخې چې یو کال وړاندې د چین د شینجن د مرکزی آسیا د پټرولیم او غازو شرکت د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د 25 کلونو لپاره لاسلیک کړی، دا شرکت باید په لومړي کال کې 150 میلیون ډالر پانګونه وکړي او تر 2028 کال پورې د پانګونې اندازه 540 میلیون ډالر ته ورسوي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د وروستۍ زلزلې زیانمن شوو ته لسګونه نور کورونه ورکړل شول. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویندوی نثار احمد الیاس پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 9 نور کورونه د یو شمېر جګپورو چارواکو په حضور کې زیانمن شویو کورنیو ته وسپارل شول. د ندی ویلی چې دغه کورونه په کومو سیمو کې زیانمن شوی او تسپارل شوی، خو باختر خبری آژانس د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس احمد الله متقی له قوله ویلی چې دغه کورونه د زندجان ولسوالۍ په سربلند او نایب رفیع کې ویشل شوی دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی الکساندر سیرسکی د دې هیواد د پوز د لوی درستیز په توګه ټاکلی دی. زیلنسکی د دې ټاکنې له اعلان مخکې وویل چې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو پر مشرتابه د غور وخت را رسېدلی دی. د پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی سیرسکی له ښې دفاعي تجربې برخمن دی. د زیاته کړه چې نوموړي له کیف څخه د دفاع عملیات مخته یوړل او هم د یرغلیزو عملیاتو بریالۍ تجربه لري.
زموږ شخله آزادی رادیو اوري. د اروپای ټولنې ځنګړې استاذای د دوه غونډه د افغانستان په اړه د مانالرونکو خبرو لپاره شفور سات بولی. یو شمیر افغانان د غزې جګړې ته د افغان انتحاریانو د لیشلو په اړه د ایران د سفیر پر څرګندونو خبرګون شي.
ایران هم غواړي خپل بدل واخلي له امریکا نه. مینان د افغانستان نوم په دې کې دی چې ګواکې ته ورانه موږ سره دی.
د پاکستان انتخابات به د افغانستان په اړه د دغه هیواد پر پالیسۍ څه اغیز ولري؟
د پاکستان افغان پالیسی دا فیصله چې د سیاسي حکومتونو ته اجازه نه کوله.
د کونړ د وټپور په سفری کې په لوبي ځل یو کلینیک جوړ شو.
دا وطن بچو زموږ په وطن کې کلینیک نو دا نوم یې ځل دی چې کلینیک جوړ شو.
د پښتو په نوم د موسیقي پارچې نړیواله جایزه واګټله. په کندوز کې مالدار وایي د څارویو لپاره واښو نور خواړه نه لري.
زو زبانی گزاره کوده اغزی چی دیفه نور نست خشم غفکر از اوکر نست در طول خلق بده آقاد بده
در دیشه بی
در آزادی رادیو خبر تولگه
په پاکستان کې د پرونیو عامو انتخاباتو له پای ته رسیدو وروسته د رای شمیرلو بهیر پیل شوی دی. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر ویلی چې د جمعې د ورځې تر لومړیو پورې به چارواکي د رایو نتیجې څارونکي بنسټ ته وسپاري او وروسته به نتیجې په عام محضر کې خپرې شي. د پاکستان پوز ویلی چې د انتخاباتو په تړاو د تاوتریخوالي په پیښو کې شاوخوا 50 کسانو ته مرجو بلاوښتې ده. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د خپل ګوند بری ادعا کړې ده. د دې موضوع جزئیات نوریاس نوری اوروي.
په پاکستان کې پرونیو عمومي انتخاباتو وروسته د رای شمیرلو بهیر پیل شوی دی. په پاکستان کې دغه انتخابات د مرکزی پارلمان او د دې هیواد د څلورو ایالتونو اسمبلیو ته ترسره شول. د رای اچونې بهیر چې په سیمه ییز وخت په ډیرو سیمو کې د سهار په 2 بجو پیل شوی و په سیمه ییز وخت ماښام په 5 بجو پای ته ورسید. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر سکندر سلطان راجا دغه انتخابات بشپړ شفاف و بلل او ویل چې هغه په ټوله کې په سوله ییزه فضا کې ترسره شول. هغه زیاته کړه چې چارواکي به د جمعې د ورځې په لومړیو کې د څارنې بنسټ ته خپلې نتیجې اعلان کړي او له هغې وروسته به د ټولو لپاره عمومي نتیجه خپره شي. په داسې حال کې چې نوموړی دغه انتخابات شفاف او سوله ییز بولي، یو شمیر لوري په هغې کې د لاسوهنې او بې نظمیو او پوز هم د انتخاباتو په تړاو د څه باندې 50 بریدونو خبر ورکوي. د پاکستان پوز پرون وویل چې د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو لپاره د وسلوالو په بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان چې اکثره د امنیتي ځواکونو غړي وو وژل شول. د جرمني خبري آژانس راپور له مخې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د پاکستان په جنوب لویدیځ او شمال ختیځ نارامو سیمو کې لږ تر لږه 150 بریدونه وشول. پوز په یو خبره کړې لمه کې ویل چې د وژل شوو کسانو په ډله کې لږ تر لږه 10 د امنیتي ځواکونو غړي دي. پوز ویل چې په دغو بریدونو کې 15 وسلوال وژل شوي او لږ تر لږه 9 کسان ټپیان شوي دي. په پاکستان کې پرونیو انتخاباتو د امنیت لپاره د پوز او ملیشو په ګډون د امنیتي ځواکونو شاوخوا 6,000 غړي ګمارل شوي وو. د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ګوند د انتخاباتو د ګټلو ادعا کړې ده. نواز شریف پرون مخکې له دې چې د رای ورکولو بهیر بشپړ شي وویل کله چې دا ټاکنې پای ته ورسیږي نو دوی به سره کینی او پریکړه به وکړي چې څوک د صدر اعظم او څوک د پنجاب ایالت اعلی وزیر وي. پر تاوتریخوالي سربیره پرون په ټول پاکستان کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ شبکو فعالیت ځنډول شوی و. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا ګامې د ناامنۍ د پیښو د مخنیوي لپاره کړی و. په عین حال کې د شمالي وزیرستان د میرانشاه په ټپي سیمه کې ځینو ګوندونو تور پورې کړی چې وسلوالو د رایه ورکولو په مرکزونو کې د جمعیت علما اسلام ګوند کاندیدانو ته له رایه ورکوونکو پرته نور چاته د رایه ورکولو اجازه نه ده ورکړې. په خپل دې ګوند په دې اړه څه نه دی ویلي خو د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر دغه ادعا ناسمه بللې ده. په پاکستان کې عمومي انتخابات داسې مهال ترسره شول چې دا هیواد له سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. که هر څوک دغه انتخابات وګټي د دې هیواد د یو په ټپه درېدلې اقتصاد ته به چې د انفلاسیون کچه نږدې 10% ته رسېدلې اوږه ورکوي.
د پاکستان د انتخاباتو په نتیجه کې به د نوي صدر اعظم په مشرۍ نوی حکومت جوړ شي. کارپوهان وایي چې پاکستان به په کورنۍ او بهرنیو چارو کې له یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ وي. آیا راتلونکی حکومت به د افغانستان په اړه د پاکستان په اوسنۍ پالیسۍ کې کوم بدلون راولي؟ د پوښتنې ته د چارو یو کتونکی ډاکټر سرفراز خان داسې ځواب وایي.
عرض ده دی چې پاکستان کې انتخابات نه پاسته کم حکومت راشي هر یو چی هغه که د یوې ډلې وي که د بلې ډلې وي او که هغه د دوو دریو شریکه وي، د خارجه پالیسي چې دی هغې کې خصوصا د پاکستان افغان پالیسی، د پاکستان چې دی هند پالیسی، د پاکستان امریکې سره بس اړیکې وي، د پاکستان چین یا روس سره بس اړیکې وي، دا فیصله چې دی دا سیاسي حکومتونو ته اجازت نه کولو، دا چې دی زمون ستا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ یا مقتدرہ یا بلہ سولی کے زمون چی کم استخباراتی او عسکری اداری دی اور دا فیصلی آگا کئی نو زکا کتا سداوی چی دی انتخاباتو اثر با زمون با خارجہ تا اگر بانی پالیسی بانی سری نو زمان دا خیال دے چی دا بس دا اختیار واق چی دے اگر با ہم اگی سرائی چی سارا چا سارا مخشو
ډاکټر سرفراز خان چې خبرې تاسو له ازادي رادیو واوریدل.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو له ازادي رادیو واوري.
د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي د دوحې غونډه د افغانستان په اړه د معنا لرونکو خبرو لپاره یو ښه فرصت دی. نیکلسن دا څرګندونې کابل ته د خپل سفر په پای کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. له بلې خوا طالبان وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی روزوا اوتن بایووا او د دوی د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د دوحې د غونډې په اړه خبرې کړې دي. تاکل شویر چې د ملګرو ملتو په کوربتو د روان فبروري په 13 او 19 په دوحه کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړ شي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي د افغانستان په اړه د دوحې په غونډه کې د کېدونکو بحثونو پر مختګ ته محتاطانه خوشبین دی. نوموړي چې افغانستان ته د خپل 4 ورځني سفر په پای کې پرون پنجشنبې په کابل کې په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې وویل دغه غونډه د افغانستان په اړه د معنا لرونکو خبرو لپاره یو ښه فرصت دی. هغه زیاته کړه
The main focus on my visit this time was
دا ځل زما د سفر اصلي تمرکز له واکمنو چارواکو، نورو افغانانو او د ډیپلوماټیک ټولنې له استازو سره د نظرونو پر تبادله څخه دی. هله من یو چې واقعي بیانه انتظار کولم او په دوحه کې یو رغنده غونډه ته شه چمتو شو.
خغلی نیکلسن زیاته کړ چې د دوحې غونډې ته د افغانستان د مدني ټولنې استازي او د طالبانو چارواکي بلل شوی، خو زیاته کړ چې تر اوسه د برخوالو او هم د غونډې د اجنډا په اړه ځینې پوښتنه شته. د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي همدارنګه وویل چې طالبانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت څرګند کړی دی. د دغه سی یو استازي ګمارنه د دوحې د غونډې د اجنډا یو موضوع ده. طالبان ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه په موجودیت کې دغه سی یو استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. د دوحې غونډې ته په ورنږدې کې دو سره طالبانو دغه راز ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایوا د دوی د حکومت رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د دوحې د غونډې په باب خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې د میرمن اوتن بایوال قول لیکلی چې ویلې دي د دوحې غونډه په افغانستان کې د ثبات او پرمختګ لپاره د بشري مرستو د جلب لپاره ښه فرصت دی. یو نامه دغه راپورتر چمتو کېدو پورې دغه کتنې په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو تر اوسه نه دي ویلي چې آیا د دوحې په غونډه کې ګډون کوي که نه. په عین حال کې د بشري حقونو یو شمېر ډلې او افغان ښځینه فعالانې په دې غونډه کې د ښځو پر زیات ګډون ټینګار کوي. ښځې چې د طالبانو په تیره څه کم 2 کلنه واکمني کې ډېرې ځپل شوې دي. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي چې د دوحې د غونډې هدف دا دی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږه کوونکي فریدون سنرلي او غلو د خپل واقعي ارزونې سپارښتنو ته په پام په څه ډول کېدی شي چې په یوه همغږي او منسجم جوړښت کې د نړیوالو ښکېلتیا زیاتولو ته لاره هواره شي. په دې هدف دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د نورو مسایلو تر څنګ د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو مهم خنډ هم پر نجونو او ښځو له شپږم ټولګي پورته زده کړو باندې لګول شوی بندیز بلل کیږي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي
د هغو امریکایي اتباعو د خلاصون لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې نیول شوي دي. ښاغلی مکال د چهارشنبې په ورځ د دې کمیټې په غونډه کې زیاته کړه چې ډیموکراتان او جمهوري پال به په یو شان د طالبانو لخوا د امریکایي اتباعو غیر قانوني توقیف ونزغمي. د دې موضوع جزیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیټې په غونډه کې زیاته کړه چې ډیموکراتان او جمهوري غوښتونکي به په یو شان ډول د امریکایي اتباعو غیر قانوني نیول کېدل ونه زغمي. ښاغلی مکال له طالبانو وغوښتل چې د بلوم افغانستان د بنسټ ایښودونکي او د امریکا د متحده ایالاتونو یو تبع رایان کوربیټ چې له 2010 کال راهیسې یې له افغانستان سره همکاري کوله او اوس د طالبانو په بند کې دی ژر تر ژره خوشي
کړي.
زه غواړم د رایان ملګرو او د هغه کورنۍ ته چې موږ ګوري ډاډ ورکړم چې موږ به تر هغه هر ورځ خپل مبارزه ته دوام ورکړو څو چې موږ هغه کور ته نوي راستون کړي. دا به طالبانو ته یو قوي پیغام ولیږدوي چې د امریکا جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان به د امریکایي وګړو غیر قانوني توقيف ونه زغمي.
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت دغه امریکایي تابع خپل یو جرمني همکار سره په شبرغان کې د عیسویت د ترویج په تور نیولای چې د ښاغلي کوربیټ کورنۍ او ملګرو دا تور رد کړی دی. خو د افغاني الاصل امریکایي اتباع کورنۍ هم ادعا کوي چې د دوی د کورنۍ غړي د طالبانو په بند کې دي او دوی یې په اړه هیڅ معلومات نه لري. د پخواني رژیم د ملکي هوایي چلند د عمومي رئیس محمود شاه حبیبي ورور تیمور شاه حبیبي د کورنۍ په وینا چې د 2022 کال د اګست په 10مه د کابل له شیرپور سیمې څخه د اس اس ایچ له خصوصي مخابراتي دفتر څخه د خپلو شلو تنو ملګرو سره د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوی. د هغه په وینا که څه هم د ښاغلي حبیبي ملګري خوشي شوي خو د ورور د برخلیک په اړه یې لا هم معلومات نشته. هغه ازادي راډیو ته وویل
امریکایان هغه خپل اصلي اتباع د طالبانو څخه غواړي. دوه نفره هغه ته هغه افغانان چې د امریکا طبیعت لري مهم نه دي او نه په داسې شکل پسې ګرځي لکه په خپلو اصلي امریکایانو پسې چې ګرځي. امید مو الله تعالی ته دی چې محمود شاه حبیبي به ژر تر ژره خپل کور ته راسي، خپل مور پلار سره به وویني، خپل د فامیل سره به یو ځای شي. حال دا چې نه دی پخوا په کوم نظامي بخش کې کار کړی دی، نه پخوا په کوم نظامي بخش کې وو. هوانه وردی یو مسلکي اداره وه او د یو مسلکي شخصیت دی چې هر څومره ژر رایله کې یا حداقل د فامیل سره د تماس موقع ورکړي.
خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهارشنبې په ورځ په دې غونډه کې وویل چې امریکا د ټولو هغو امریکایي اتباعو چې د طالبانو لخوا بندیان دي د خوشي کېدو لپاره هڅې کوي. یو شمیر حقوقي کارپوهان بیا په دې نظر دي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بهرنیو اتباعو نیول قانوني مشروعیت نه لري او دا کار د نړیوالو قوانینو خلاف ګڼي. د حقوقي چارو کارپوه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو حکومت په نړۍ کې یواځینی حکومت دی چې نړیوال یې لا مشروع حکومت په توګه پیژني. طالبان هم د نړۍ سره په نړیوالو اړیکو کې د همدغه دریځ څخه برخورد کوي، یعنی حقوق نه مني. نړیوال منل شوي حقوقي نورمونه دوی ته د منلو ځکه نه دي چې وایي نړیوال موږ په رسمیت نه پیژني. په زندانونو کې د خارجي اتباعو ساتل دا کاملا د طالبانو خپل دریځ دی او د خپلو ګټو لپاره دی، خصوصا د امریکایانو سره.
د طالبان د حکومت ویاند زبی الله مجاهد د امریکایي اتباعو د خوشي کولو په اړه د مایکل مکال د تازه څرګندولو او د محمود شاه حبیبي د کورنۍ د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دوی له هغو هیوادونو سره خبرې کوي چې اتباع یې په افغانستان کې بندیان دي. دغه شان دوی هڅه کوي مسایل داسې حل شي چې د افغانستان اصول او ملي امنیت ته هم زیان ونه رسوي او له نړۍ سره هم باید ښه تعامل او راشه درشه وشي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و چې واشنگټن ته په بهر کې پرته د امریکایي اتباعو له امنیت بل څه لومړیتوب نه لري، او له طالبانو سره په خبرو کې خپل هیواد ته د رایان کوربټ په ګډون په افغانستان کې د بندیانو د بیرته ستنولو لپاره فشارونو ته دوام ورکوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د ایران د سفارت سرپرست او د ولسمشر ځانګړي استاسي حسن کاظمی قومی ویلي چې افغانستان د مقاومت محور یو برخه ده. نوموړي په تهران کې په یو تلویزیونی مرکه کې ویلي د اړتیا په صورت کې به له افغانستان څخه له یو لشکر څخه زیات استشهادي پوځونه د غزې جګړې ته ولاړ شي. په ایران کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز معارج ویلي ایران غواړي چې افغانستان د خپل سیاسي او رقابتي جګړې برخه وګرځوي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ایران سفارت سرپرست او د دې هیواد د ولسمشر ځانګړي استاسي حسن کاظمی قومی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان د مقاومت محور برخه ده. د مقاومت محور یوه اصطلاح ده چې هدف یې د ایران په سوریه کې د بشار الاسد دولت، په لبنان کې حزب الله او د ایران تر ملاتړ لاندې د ملیشو ډلو ترمنځ نالیکل شوی ائتلاف دی چې په سیمه کې د اسرایلو او لویدیځو هیوادونو د فعالیتونو په وړاندې ګډ فعالیتونه ترسره کوي. قومي د سه‌شنبې په ورځ په تهران کې د ایران د دولتي ټلویزیون شبکې افق په یوه پروګرام کې وویل د اړتیا په وخت کې او که شرایط مناسب وي له افغانستانه د استشهادي یا ځانمرګ یو لښکر کولی شي د غزې جګړې ته ولاړ شي. قومی د خپل خبرو په یو برخه کې وویل
اما چی که امروز از افغانستان ما میبینی و
هغه سچینن روز په افغانستان کې وینو ولیدل کیږي د دې چې افغانستان د مقاومت د محور یو برخه ده. په چاپیریال او ارتیا وی افغانستان د استشهادي ځواکونو یو لخر کول شي غزې ته د ملاتړ لپاره ولاړ شي.
هغه استشهادي میتوانم برم به غزه در حمایت از غزه.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو وایاند یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. استشهادي ځواکونه ډیری هغو کسانو ته ویل کیږي چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې ځانمرګي بریدونه ترسره کوي. طالبانو د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو او د پخواني جمهوري نظام له امنیتي ځواکونو سره په خپلې دوه لسیزې جګړه کې دا ډول ځواکونه کارولي دي چې د ځانمرګي بریدګر په نوم یادېږي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د 1400 کال د مرغومي په 13مه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی استشهادي کندک د دفاع وزارت په چوکاټ کې د طالبانو د اردو ځانګړي ځواکونو کې شامل دي. په ایران کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز معارج وایي ایران هڅه کوي چې په خاصې او په خپلې سیاسي رقابتي جګړې کې د افغانستان په ښکېلولو سره نړۍ ته افغانستان د ځانمرګو بریدګرو د ځای په توګه وښيي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې افغانان باید اجازه ورنه کړي چې له نورو قدرتونو سره د ایران د سیاسي رقابتي جګړې قرباني شي.
دغه جګړه اوس یو نیابتي جګړه ده، دا یو د سیالۍ جګړه ده، دا د رقابتو جګړه ده. ایران هم غواړي خپل بدل واخلي له امریکا نه. بنا د افغانستان نوم په دې کې دی چې ګواکل ته افغانانو موږ سره دی و دوی واڅې جګړې
که څه هم قومي په دغه تلویزیونی ناسته کې دا نه ده څرګنده کړې چې په ټوکې استشهادي لښکر د چا یا د کومې ډلې لخوا غزې ته لیږل کیږي، خو ایران له دې وړاندې هم خپلو نیابتي جګړو ته د افغانانو په لیږلو تورن شوی دی. په دې وروستیو کې ځینو ایراني رسنیو د سید حمزه اولوی د مړینې خبر خپور کړ چې د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی او په سوریه کې د لشکر فاطمیون له سابقه لرونکي جنګیالیو څخه و. لشکر فاطمیون د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران قدس یوه څانګه ده چې په زرګونو افغانان یې د سوریې جګړې ته استخدام کړي دي.
له خبرونو ور اخوا د پښتو په نوم د موسیقي پارچې د موسیقي نړیواله جایزه وګټله. زاکر حسین او له هغه سره ملګرو موسیقي ژغونکو د خپل هنري پارچې پښتو لپاره چې له هندیا او لویدیزو سازونو څخه جوړه شوی د ګرامي موسیقي جایزو کې د نړۍ د غوره موزیک جایزه وګټله. د کلتوري چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د دې هنري پارچې د جایزې ګټل دا شی چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، کلتور او تاریخ کې یو ځانګړی ځای لري. د دې موضوع تفصیل
هنری پارچه پښتو نومیږي. پښتو روانه اونۍ د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامی شپږ شپېتمې کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقۍ جایزه خپله کړه. پښتو پارچه چې له هندي او لویدیځو سازونو څخه د ذاکر حسین، بیلا فلیک، ایدګا مایر او راکش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د مې په 12مه خپره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو د هغې پوځي موسیقي له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له یوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامی جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه،
په تابله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال، او د ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي همداشان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبانو حکومت موسیقي حرامه ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او آن اورېدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې له امله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت خپلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینهوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. کوم سندرغاړي چې په هیواد کې دننه دي تازه یې ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو مخکې ویلي وه چې بیلابیلو ستونزو له دې ډلې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د کندز یو شمېر مالداران وایي چې سږکال یې مالونه د وښو او نورو خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. دوی خبرداری ورکوي چې که مسؤل چارواکي د بزګرو او مالدارانو ستونزو ته پام ونه کړي نو په راتلونکو کلونو کې به نه یوازې په کندز بلکې د هیواد په نورو برخو کې هم مالداري سخت زیانمنه شي.
د کندز یو شمیر مالداران شکایت کوي چې پرله پسې وچکالۍ او د ورښتونو کمښت دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. یو شمیر مالداران وایي د څارویو د خوراکي توکو کمښت له امله زیات شمیر مالداران دې ته اړ شوي چې خپل مالونه په ارزانه بیه خرڅ کړي. د کندز ښار اړوند د بوزې کهنداري سیمې یو مالدار نظر عالم په دې اړه ازادي روډي ته وویل،
مالونه لرم ز خپل څلور سو مال سناغر کې متزه جوړ کړی په زوز باندې گزاره کو دا غزي شي دی ښه لور نه سه خاصم غرش کړی از کنه سه دا ټول خلک په دغه باندې نو دولت موږ سره کومک وکي. یو مال چې په 1000 اوس په 15000 دی او څوک نه سه خریدار نه سه څوک واخلي.
د نمړي ولایت د تلوکې سیمې یو مالدار محمد سرور هم وایي چې وچکالۍ مالداری د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړی ده.
ما سم مالداری یم، سال په سال غضب خلاص
خدمه زه خپل مالدار یم. سږ کال د ورښتونو د کمښت له امله زموږ مالونه د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. یو شمېر مالداران ارسوي چې خپل مالونه په ارزانه بیه وپلوري. کروان وضعیت همداسې دوام پیدا کړي، مالداری به له منځه لاړ شي.
د یاد ولایت د کوچیانو د ټولنې مرستیال عبدالستار خبرداری ورکوي کاروان چارواکي د مالدارانو ستونزو ته رسیدنه ونه کړي نو پراتلونکو کلونو کې به مالداري له منځه ولاړه شي.
یو کینار پلوړ په 800 روپۍ دی، یو کینار توپه په 1000 روپۍ دی. دا په چا پورې کوي؟ یو میژن شپه ترونه میژاولې په 1000 4000 نظر خرڅېږي. مام صاحب میژه راوستلې وي تر توام په 3000 خرڅې کړي. په دې ټو جوړېږي هغه چې د پارخې توپې د پاره یو کینار توپه په 1000 روپۍ وخت، یو کینار پلوړ په 800 وخت سره دا مالداري ده چې مالداري ختم شو. غریبي خو نهسته اوس، دا مالداري سمون خوشاله چې دا مالدار د 100% کومک دی وسی.
احمد شاه احمدی چې په یاد ولایت کې د څارویو د پیرو پلور کاروبار کوي هغه هم وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د څارویو نرخ رالوېدلی دی. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی بیا مالدارانو ته ډاډ ورکوي
چې ډېر ژر به د دوی ستونزه ته رسېدنه وشي.
په ټولو ولسوالیو کې مالدارانو لپاره موږ خوراکي حیواني توزیع لرو چې په راتلونکي نږدې ورځو کې به انشاءالله دا پلان سرته ورسېږي.
د دغه ولایت یو شمېر مالداران وایي وچکالی د وروښتونو کمښت او تر څنګ بیکاري او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې دوی اړ کړي تر